سلامونه او ستړي مسی وخت په پېښور کې د ماشام شپږ بجې شوي د مشالډو په دې خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د چروغ ټو خوشاله وایس په دې غړي کې په کورم کې د مسافر وړونکو گاډو باندې د بریټ تازه حال درکو او ور باندې شنن هم لرو دې ترڅنګ په کورم کې پروند احتجاج هم سوي دي دا غي حال هم درکو او دا رنګ د روسي او د سیمې په اړه باندې به نور ریپورتونه هم وي خو فایل له خبرو سرټی کی په کورمکی نن د مسافرو بورګاډو بریټ کی ګڼ کسان وجل سی ودی نن پښتون ژغورن غورزنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکور لپاره مظاهره کړي د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل فوج نن په پنځو کورونو بمباری کړي او ګڼ شمیر مړي لا هم ترملبي لاندې دي او سم د خبرونو تفصیل د کورمه پولیس وای نن په مندوري او ډټ کمرسمو کې ل پېښور پاډی چنار ته پر لارې د گاډو پر کاروان بریټ کی د وژل سو شمیر څلويشتو تر رسیدلې دی د کوزمه کورمه یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشالې ټول چې دا ل دواړو بریډونو ابتدایي معلومات دی چې لمخې په وژل سو کې څلور ډیر شهګان او څلور سونیان دي په وژل سو کې درې شزي او یو ماشوم هم دي بلخوا یو ځای ملک دل دار حسین نن مشالې ټول چې د لیزو او مندوري هسپتالونو ته څلور سرویس شوبل ورولل سوي دي دا په خبره په 200 گاډو کې تر 200 پوری مسافر سپارول او ویره ده چې د وژل سو شمیر شای تر دې لا ډیر وي د پولیسو په نه پر دزو 25 گاډي لګیدلې دي تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستی کې پر روانو موټرو برج چا کړی دي کومه سوال لړلم په دې اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې پروند کورمه په بغن کې خلکو په مظاهره کې پر امنیت ځواکونو د امنیت برابرولو شغو کړ په مظاهره کې شامل اکبر شاول چې پوج دي د ولسی وګړو د تکلیفونو پر ځای امنیت وساتي په دې ورسې کې په کورم کې د شیاو سنی فرقیز شخړو لامل د واړو غاړو ته درنه مرګ جوړ بلاوشته په دې اړه کوم مشران سره د ځای تنظیمي ترجرګي ورسته پر کړسه و چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په غزمه کې له یو ځای بل ځای ته بدرګه کیږي نن پښتون ژغورن غورځنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکول لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچانو ته د پی ټی یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات ول چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور لسلو زیات کسان په جیلونو کې وساتي
دا جابر ریاست قانون و آئین نه پېژاني کني علي د ډېر وخت نه په وی 3 ام پی او شې زمیناتو شي به په بل 3 ام پی او شې سي خو پته نه لګيږي چې په کوم وطن شې میراستېږي په کوم ریاست شې استېږي چې د میش او اوس په مختلف طریقې سره د باور کېږي
د څرګندونې تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پاکستان وفاقي حکومت څه نه دی ویلي د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم مخکښ د پرلمان په خوانې غړي علي وزیر د اگست پر درېمه د امنیت غډولو په تور نیولې وو لاغ رئیس نوموړي د پنجاب د بلابلو ضلعو په جلون کې ساتل سوی پر دې سربېره پی ټی ایم داوا کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر پر 11مه په رګیلالمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه سوی لوی جرګه کې ګډون کوونکي لسلو زخه زیات کسان نیولې دي د پاکستان حکومت له دې جرګې څخه 15 ورځې مخکې پر پی ټی ایم بندیز لګولې وو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین کندپور په غجرګه کې وینا په وخت ویلو چې ټول نیوڅي فعالان به خوشی کوي د اکتوبر په شپږم پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې ورغوښلې وو خو رسټ حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل حکومت او نواز د جرګې د کول اجازه ورکړه بلکې وزیر اعلی علي امین کندپور او د گورنر فیصل کریم کندی پکې تقریرونه هم کړیول د خیبر په لوړ کې نن تورخم مزدورانو احتجاج کړي په دې احتجاج کې د بشري حقوقو فعالانو د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو مزارچان پر حکومت جګ وکړي چې په تورخم کې د افغانستان ته د ګندو یا پندو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې د وسیلې دی نه بندوي د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شنواری نن مشالې ټول چې د اف سي ځواک او کسٹم چارواکو دغه بندیز لوجي په تورخم کې په سلګونو مزدوران بیروزګار شوی دي او چارواکي د کاچاګ د مخنیوي لپاره لګول شوی دا بندیزونه نه سیلر کوي په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر بچا د نومبر یو شتمه یعنی نن مشالې ټول چې د کسٹم د نو قانون لاندې د مزدورانو په شمول هیڅ چاته اجازه نسته چې بغیر له محصوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ شان یو سي په افغانستان کې طالبان حکومت وايي د نومبر پر شلمه له پاکستان او ایران څخه یو سل 55 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنې سوي دي د کډوالو ستونزو ته د طالبان د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یو خبر پانه کول چې پر په ورستنو سو کورنۍ کې 15 دیش د تور خاموس بن ولک لار له پاکستان او یو سشل د هرات او نیمروز لارو له ایران افغانستان څخه نسوي دي. د خبر پانه تر مخې د هو کورنۍ د غړو شمیر 115 دیر ستي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړي او ګڼ شمیر مړي لا هم تر ملبي لاندې دي. ډاکټران وایي چې د غزې په بیت الاحیا سیمه کې ژغورونکي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکو چې له حماس وسوالې ډلې سره تړاو لري د مړ شمیر شپږ پېته یاد کړي چې پکې زیاتره لا نه دي موندل شوي. اروپای ټولنې او امریکا حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. اسرائیل فوج تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل د اکتوبر میاشتې له لومړۍ راهیسې په بیت الاحیا او سره نږدې په جبالیا او بیت الحانون کې عملیات پیل کړي چې وايي هدف یې د حماس ډلې د بیا راټولېدو او د حملو کولو مخه نیول دي. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جننور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمکی نن د مسافرو پر قافله برید لشت لږه څلويشت کسان وشلې دي. دا تر هغه ورځې وروسته چې پرون په دې سم کې د امن پر ځای کولو لپاره خلکو مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو فیصله کړې چې د دې صوبو زیاتره سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی دی.
څنګه اپریشن اسوي دا ته بيزو سیوا خطر نن ورځې په هغه هر اپریشن سوي دي دا بعد څه بچ دا کی امن امان نه دی راغلي بلکې نو دا امن امان مسله پیدا شوی ده.
د پاکستان دولتي بانک وایي چې د هیواد پورونه یا قرضې تربل هر وخت ریکارډ کچې تر رسیدلي. خو دا هیواد ولي قرضونه اخلي
60 نه 70 فیصد او کله نه کله 80 فیصد پورې قرضونه مونږ هم دې ته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره واوري. اوسم د خبرونی په پال کې کورمه ته ځو او لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل په کورمه کې د مسافر پر گاډو باندې نن بریدونه سوي چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوی دي. پولیسو ویلی چې د مرشمیر څلويشت رسیدلې او د دې ترڅنګ یو شمیر کسان زخمیان هم دي چې دا وخت په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. او په کورمه کې دا وخت حالات څه دي؟ زموږ همکار طارق کورګزی را سره د ټلیفون په لاندې. طارق خان تاسو تر کله وایم چې مهرباني وکړئ تازه حال را سره شریک کړئ چې څه کیسه ده.
ډیره مننه. خوشاله اوسې. دغه نن ماسپخین چې د کوزی کورمې په مندوریو او ډاټ کمر کې د مسافرو په کاروان بریښو او د هغې تفصيلات د دې په کې تر اوسه سلور څلويخت تنانو چې کم دې ژوند لا سور کړي دي. او په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي
سره
د خبرو
تاسو اسه څلويخت
تنانو
سماده
څلويخت کسانو نو په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال ریډیو ته دا ووس مخامي ویلو په ټل سی ایم ایچ کې یو تن زخمی صاحب ورکولو د مړو چې کومه د شمیره ده دا زیاته شوې ده. هغه ته ویلو دا وخت په مندوریو هسپتال کې درې درش مړي پراته دي، شپږ په اریزو کې دي او یو په ټل سی ایم ایچ کې موجود دي. چارواکي دا هم جی
نو تاسو پوره کې خبره پوره کې به پوښتنه
کوو. چارواکي دا هم ته ویلو چې مندوریو ته د کورمې ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود او ډی پی او احمد شاه ورغله او د مړو چوتولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. په مړو کې چې کوم دي اته زنانه شامل دي او دغه شانته هم دغه رنگ چې کوم دي دغه برید کې تر 15 تو زیات چې کوم دي زخمیان دي او دا زخمیان په مندوری او لزو کې ول خورستا لهغه هسپتالونو چې کوم دي د پړچینار هوټل سی ایم ایچ ته منتقل کړل شو.
شدی کې طارق خان کدا پېښه کڼور جزئیات نوی پکی دا راتوسې چې دا پېښه سوي څنګه ده کدی دی لشتب څل راکی.
او بالکل دا ما اوس دغه مازیګر د یو زخمی سره خبرې وشول چې په دې پېخه کې غښو نو هغه د پړچینار اوسیدونکو او اجمل حسین د هغه کس نومو. هغه ته ویلو چې هغه په پړچینار نه اسلام آباد ته روانو نو په فلانکوچ گاڑی کې. هغه ته ویلو چې څنګه د غبګ نووتلو ډاټ کمر ته ورسېدلو نو هغلته دغه په خبره تر اته پورې کسان چې ورسره په لاسو کې زړکی او ټوپکې وي اچانک ور باندې ډزې پیل کړي او ویلي چې مټ باندې دوه ډزې چې کله ولګې دو نو به هوښ شو. یو ګنټې پس یې سترګې چې کله کلوش ولې نو هم هغه رنگ ډزې روانې وي، خو دا ډزې د هغې نه بیا لرې وي. اجمیر حسین چې کوم دی هغه بیا درته ویلو چې زه د گاډی نه بیا پاسېدلم او اخوا پټو طرف ته لاړلم، خو په دې دوران کې چې دا یو ګنټه تیره شي وه نو د پولیسو یو گاډی راغلو چې په هغه کې 15 کسان د پولیسو نفری وه او راغلل، او زه چې دی ریسکیو کړلم او زه چې کوم دی دغه اریزو هسپتال.
دا د گاډی تعداد څومره وه؟ دا د حکومت په سرپرستی کې روانو که خپل سر باندې روانو؟ ځکه چې امن او امان خراب دي نو اوس دوی په قافلو کې راځي، نو دا قافله روانه وه څومره گاډی وو پکې، او حکومت یا فوج یا څوک اف سي یا پولیسو؟
او بالکل، دا نن د مسافرو کاروان چې کوم دی له پېښوره د پړچنار او له پړچناره د پېښور په لور د پولیسو په سرپرستۍ کې روان شوی و. په دغه کې تر 200 زیات گاډي ول چې پکې د پولیسو تر مخه شاوخوا 25 گاډي چې کوم دی په دوو ځایونو کې مندوري او ډاټ کمر کې تر برید لاندې راغلي دي، او د دې پېښې نه پس چې کوم دی حالات هغل تکړ کې چند دي، او سزاینو کې دا رپورټونه هم راغلي دي چې د سنیانو گاډي چې کوم دی هغه تر بریدونو لاندې راغلي دي، خو دا اوس نه ده معلومه چې په هغه کې مرګ ژوبل شوی ده او کنه ده شوی، خو یو گاډي ده سیده چې هغه سوځولې ده.
شاوز دي کې چې ځمواري منلې ده کنه؟
ها، د ځمواري چې کوم دی اوس پورې مشال رټه چان ندی ویلي، خو البته په سوشل میډیا باندې او یو کس پولیسواله هم رته دا ویلو، خو هغه دار ته ویلو چې دا کنفرم نه دی چې د تحریک طالبان پاکستان کاظم گروپ چې کوم دی د دغه پیخي ذمہواری اخستې ده، خو نه کاظم گروپ کس مشال ریډیو ته ویلي دي او نه د هغه په پیج باندې په سوشل میډیا چې کوم دغه پیجونه دي هغه باندې دا خبر راغله.
مننه طارق خان، ځکه چې په سوشل میډیا باندې ګنګوسي ډېرې وي او تر څو پوری طالبان یا هر څوک وسلواله ډله چې رسمن مشتسته کړي نه وي نو تر هغه پوری دا نه سوېلای شه.
دې کې یو خبره ده چې دغه چونکی دا تاثر ده چې دغه پیخه چې کومه ده د سنیانو کړی ده، خو د سنیانو چې کوم د مقبلو کام یو مشر دی فضل رحمان مولا ما سره اوس خبرې وشولې، نو هغه دار ته ویلو چې په لارو کې بے ګناه خلک وژنې خلاف دي دوی، او حکومت نه مطالبه کوي چې څوک هم دغه کې کار کوي، قانون منګولو ته اوس پاره لشي. او د دې پیخې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی من علی کندپور چې کوم دی هم نوټس اخستې دي، او دای په سختو
ټکو
کې د دې مزاحمت هم کړی دي، او د دې سره د وزیر اعلی دفتر څخه یو پریس ریلیز جاری شوی دی چې په هغه کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعلی د صوبایي وزیر قانون متعلقه چې کوم ایم ان ای دی او ایم پی او چیف سیکرټری په باندې مشتمل یو وفد به کور می تزي، او د هغه د دغه چې کوم حالات دي د
جذب
اخلي
او بس
د هغه ریپورت به چې کوم دی
بهرال دا پاکستان کې به دا وی او دا سې دوی ریپورتونه دغه وین وغه ته په انتظار سو. مننه ډیره طارق خان، تاسو معلومات راکو کبه هم څه پرمختګونه وغه به تاسو نه اخلو، تاسو ته وخت اخلو وایو، او اوریدونکو تاسو لکه څنګه له طارق ورغزیز او اوریدل د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د شنونکي او د ازادي اروپا ریډیو د خبر مرکزی څنګه خبريال ابو بکر صدیق سره د دې پېښې یا داسې دالت روانو پېښو پاړه باندې مرکه کړي، او په سر کې پښتلې چې کورمه کې څنګه کورمه څنګه سیمه دا والته امنیت ولې نه پر ځای کیږي، نو داغه جوابو
کورمه کې یو ځانګړی تو چې کورمه لري هغه دا چې په کورمه کې مشت پښتانه قبیله په دې کې دوه لوی قبیلې د بنگش قبیلې څبرخې او توري قبیله ټوله دوی د مسلک لوري له تشیو دي. نو په دې سیمه کې د تیرو د څلور لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشتا دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا د جګړه چې دغه بهرنیو قوتونو جوړه کړې ده د دوی په منځ کې د خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړه غاړې نه مقصد چې شیا او سنی دي کنه؟
دواړه شیا او سنی، او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې لقبله ډیره ځپل شوې ده، هلته شیا چې کوم آبادي ده هغه د پړچنار شاوخوا چې د کورمې مرکز لی دی، حکومتي مرکز دی، یو لوی ښار دی، د ټولو پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی ښار پاړه چنار دی او شایسته ځای دی. هغې ته چې کوم سړک ته هغه په سنی سیمو تیریږي، نو هغه سړک پخوا هم څو کاله بند شوی و، د 2008 کال نه ګمان کوم 2012 کال پورې، او اوس هم هغه سړک بند دی. د کورمې ټوله آبادی، ملکی آبادی دا پرېږده.
بکر صاحب، څه فکر کوي چې حکومت وخت په وخت باندې جرګې هم کیږي، په کورمه کې پاوز هم موجود دی، اف سی هم موجود ده، پولیس هم التدی، بلکې اوس خو قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه هم ګرځول شوې دي، ولې حکومت پوز دا دومره ادارې نه توانیږي چې دلته امن پر ځای کی؟
د دې لوی لټ خو اساسي لټ دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لوی جګړه ده، هغه ځایي جګړه نه ده، هغه یوه د کورمې جګړه نه ده، یا د فرزند د وزیرستان یا د پنو، د دې ټولې سیمه جګړه ده. په دې کې دغه خیر دولتی وسله والے ڈل ایچ ڈی چھ چوک جانتا طالبان وائی جن جانتا داعش وائی یا نور نمونہ جانتا وقوی دوی حکومت د پاکستان حکومت دا تیر وطنه کړی چې په خوای د دغه ډلو په افغانستان کې او پاکستان کې ملاتړ کړی، خصوصا په افغانستان کې، او دغه پالیسی چې د دای خلکو لمخې د سیاسي مشرانو لکوله، دا پالیسی او هم د پاکستان په خوانه پوزي چارواکو هم دا منلې ده چې دا پالیسی تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. نو فرضاً چې یوه سیمه د جګړې نه د سولې طرف ته ځي، هلته اساسي ټکی دا وي چې او دولت هغه مسممه اراده وکوي، یعنی سټیټ مملکت هغه دا ووایي چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده، او سولهییز ژوند دی، او د دې دپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرضاً امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړای شي.
صحیح، کوم وګورو نو نورې قبایلی سیمې کې لکه جنوبي وزیرستان شو، شمالي وزیرستان شو، په دې کې نا امنی ورځ تر ورځ لګیا د زیاتیږي، او په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې هم راشي چې الته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې غشتونه کوي. د دغه حالاتو، د دې کورمې د حالاتو سره کوم تړاو شته کنه؟ دا د یو بل نه بیل دي،
دا خو په مجموع کې بهر ځای کې دنې، یعنی الته بيخي مکانی خبره هم شته، لکه موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لانجې نورې خبرې، خو په عموم کې د لوی خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانیږي چې د خلکو مخنیوي وکړي، او د هغه لپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي. پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي دغې لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي، خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموما یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب وایي.
د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره څه وجه ده چې مخې ته نه راځي؟ کاغه صوبایي حکومت دی، کاغه مرکزي حکومت دی، او کاغه د دې ادارې دی. د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي؟
هغه خو په پاکستان کې ډېره خاره خبره، پاکستان کې د تیر چلوشتو کلونو نه یا د ډېر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان هغه څه سیاسي ثبات نه دی موندلی. په پاکستان کې په وار مونږ ولیدل چې پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي، په اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغه کې ډېر ښکاره د ښکاري چې د فوج په هغه کې برلاسی دی، فوج کومه پالیسي غواړي. نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسی ټکی دی یا بنیادی یو غدی چې هغه لکبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې ودا سه پالیسی جوړه کی چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټه وژغوري، او د پاکستان څخه داخلي جګړې چې هغه په بلوچستان کې دی، هغه په پخواني قبایلی سیمو کې دی، د کورم هم یو بیل کړه د هغه جګړو چې هغه ته د پای ټکی کی.
دا شنونکی ابوبکر صدیق چې نننۍ پیښه چې په کورم کې پر گاډو باندې د مسافرو کاف ډزې شوې دي، او په کې څلوېشت کسان وژل شوې دي، د مړو شمیر شای زیات سي. هم په کورم کې بیا پرون په بغن کې وتیزو او خدای خو د تخیلو قبلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره هم کړي وه، چې په کې سلګونو کسانو اول احتجاجي لاروین وکړو، بیا احتجاج په توګه د امنیت پوسټ مخ ته کښېنستل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو، له سیمې د امنیت پوسټو ختمولو، په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو روسه د عام خلکو د زورونو د مخنیوي خوشتن وکړه. که زمو حکومت او امنیتي ځواکونه د پرونی احتجاج پر څنې دوی خو یو ځای پولیسي چارواک ویلي چې سمې کې د امنیت څنګه ساتلو لپاره حالي ځلې کوي. تفصیل به طارق ورکزی په ریپورت کې وره.
داناری وتیزو او خودت خیلو د احتجاج په توګه وهلې. د چهارشنبه پرز د یاد قبیلو سلګونه خلق له سمودې رهسه را جوړ شوی د خراب امنیت پر ضد راوتلی ول. دوی له سپری پټاکه تر ډاټ کمر پورې لارین وکړو او بیا له هغه ځایه بګنتا تر وتلو پس د اف سی پوسټه مخېتا تر دوه ساعته پورې کېنستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمه یو مشر ملک اقبال برشاه مشال لډیو توای کڅو هم بنیادی غوښتنه د امنیت بیرته بحالی ده، خو بدرک کسانو را پیدا کولو، بزای خلق نه تنگولو، لسیمه پوستا ختمولو، د خلکو تحفظ یقیني کېدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوړیدلي نقصانونو معایزه هم لا حکومت غواړي.
اپیل کوو چې مونږ لوسوانی صاحب بیا به دا هوا مر وتل وی هنه باد بیا مروډ بندولو، روډ با بندو، هر شای به کوو حکومت بیا به مون ته ګلې نه کوي. ونن روشه مو سره دا مطلبي و منوال مطلبه دا چې مو دا چیک پوسټ د اف سی چیک پوسټ دا مون فورن لری کا دو څ خپل زنونه نشي ستل مو بڅ وسدي. دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوي وډزيږي کا روټ وډزيږي بم خلوشي ته مو خاله وم خالور کې عوام ته دو عوام باندې ځون ساتي کا تخپل ځون ساتي ایرور زم اوراز نه کول شه نه مکړی دا.
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوسټ تر وسلوال بریټ پس د پلشيوي جګړې پر مهال پر یو بل وشتلې ګولې پر عامه بدی ولګیدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسېدلې دي. په سیمه کې لا یاد بریده متاثره د شاهنګل پنامه یو تن مشال لډیو ته وای په علاقه کې د عامه بدی سره نږدې جوړ شوی امنیتي پوسټ د وسلوال بریډ لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی.
چیک پوسټ کوم دا د امو سره څه په 200 میټر باندې داز شروع شواله اول خصا وې د زونه وشو هغه نه بعد یې کور باندې سټریټ فایرینګ شروع شوالو د سینما غنټا سټریټ فایرینګ څو کال واشه مو دی ولونه هم لګیدلې دي او پسې ته دروازه هم لګیدلې هغه نه بعد ماټر ګولې روغلا ماټر ګولې څو کال روغلا خډیر نقصان واکو نقصان د خدای وای خې مو وړو وړو بچی دي هغه و تر سوالو خزنانه دي وې تر سوالو مو د دریم اوریج دا خوب نشو کول هغه ورځی اټیک وای نه وای خدا د ویوري دي خاطیک ماټیک نو دو آر اوریجټ زونه کوي.
په منځني او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خدات خيلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتی پوسټو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نه خکولو بامي چودنو او عامولسته د دړکو پیخي رامسته شوی. په پستاونه کې په 15 اکتوبر پر امنیتی پوسټا د وسلوال لخوا د بریدل عمله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خودت خلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلوم وسلوالو هغلته موجود درې تنان وشلی او درې نوري تختولی ول. په چرخیلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملشی ځواک 273 نامعلوم وسلوالو وشلی ول. په ډاټ کمر کې پر 15 نومبر دوه مسافر گاڑی د وسلوال بریډ لاندې د راتلو لکبله دریو تنانو ته مرګ جوړ رسېدلی وه. په چرخیلو کې پر 18 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چودېدلی وو. ځایي مشر حاجی کریم مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده، خو چې کله هم داسې سبد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و اوس کوم مرجر شوه اوس دا پته نه لګي چې اف سی آر دا کا جوډیشل دا پته نه لګي. بس ملیشیا روشیا موجه کوي او پولیس روشیا جکول کوي مغا اف سی آر والا قانون دا جکول کوي پکورو نه وځي او مغا قانون دا. بس دا پته نه لګي سیارا دا کیس چو وکړو چو نه وکړو نو دیواجی نمو.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته د زیارت پشپا ویلي دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو سوکنه دی گرفتار کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتي پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرلو وجې نشي کولی، خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د اسلام آباد هایکورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له زندانه خوشي کولو حکم وکړ، خو وکیلانو دا وکړه چې هغه به ډیر زر له زندانه خوشې سي. خو هم پرون د راولپنډي پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې گرفتار کړی. تحریک انصاف د عمران خان زندانه څخه د خلاصو لپاره په 16 نومبر په اسلام آباد کې احتجاج کولو اعلان کړی. د عمران خان د 2023 کال لاګست راسي پاډیاله زندان کې دی. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد های کورٹ د توشخانه په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. راولپنډی پولیسو هغه په یو بل مقدمه کې نیولې ده. په 16 نومبر د اسلام آباد های کورٹ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د لسلس لکه روپو دوه ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه د خوشی کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کیږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ کې ښودل کیږي. په دې مقدمه کې عمران خان تور د چپکال 2023 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالی په ارزانه بیا په شخصي توګه اخیستی دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یو بل مقدمه کې د سرکاري ډلو په ارزانه بیا اخیستو او بیا په ګرانه بیا خرڅولو تور لګول شوی وو او سزا هم ورکړل شوی وه چې وروستو وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نجات مدرسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د های کورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس ته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډیر زر د زندان نه خوشې شي.
میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس
موږ ته د عدالت لیکلې امر نن په لاس راغی. نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه رخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ده ضمانت نه وي شوی او یا بری شوی نه وي. ټولې مقدمې ختمې شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشي شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي. خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه رخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه رخلاصېدل امکان نه لري.
8 ایف آئی آر ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت دینی ہے.
لاہور کی دتیر کل دن ہمیں مئی دپی کو اتم مقدمے ثبت تھی و خوی کی عمران خان ته ضمانت نه ورکړ شوی. په دې مقدمو کې د لاهور کور کمانډر په کور د حمله مقدمه هم ده. دین علاوه په اسلام آباد کې هم ځنه مقدمو کې هغه ته ضمانت نه ورکړ شوی. په دې مقدمو له وجبه د زندان نه د هغه خوشی کېدل وزنډي. عمران خان دستي د زندان نه بهر ناراضي. عمران
خان جو ہے ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے.
تیر کال په نهمه مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پس ته هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د نهمه مئی د احتجاج نه پس ته عمران خان ډیر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمه ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نهم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسټالیشنز کې سنم دي. نو هغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دار دي چې دی اوس په دغه باندې سوچ کوي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ټرایل مطلب دار دي د فوجی عدالت کې اوشي او نشي په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي. نو هغه کی ضمانت کیږي اوم نو په یو ورځ نشي کېدی. خامخا په هر کیس کې بزن له درخواست ورکړي کی سپریټلی هغه کی ریکارډ راغوتل کیږي بیا پاغي باندې ارګومنټس کیږي بیا پاغي باندې آرډر راځي. نو دا سی باندې چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به یوزې باندې ضمانت نه شي. زما خپل خیال دار دی چې د فلحال دراوتور دو امکان نشته په نږدې ورځو کې.
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي. د نورو صوبو نه د پولیسو رینجرو او ملشو 9000 سرتیري راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې اخی دي. بلخو د شپې نه وخت درول پنډي پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼې په مقدمه کې عمران خان نیولې دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 28 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلې دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبرونه نیمه تر غلیو د خبرون لندس. د کورمی پولیس وای نن په مندوری او ډټ کمرسیمو کې له پېښوره پاړه چنار ته پر لار د گاډو پر کاروان بریک کې د وژن سو شمیر څلويش تر رسیدلې دي. د کوزنی کورمی یو پولیس چارواکي د نن شو د لوښارت مشالړې ټول چې د دواړو پېدونو ابتدایي معلومات دي چې لمخې په وژن سو کې څلور دي شیګان او څلور سنیان دي. په وژن سو کې شزیو ماشومان هم ستا. نن پښتون ژغورین ورزنګ د خپلونی ولسو ملګرو د خوشکول لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په جنوسم کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مزارچانو ته د پی ټی ایم یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات وویل چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د ورزنګ نور له سلو زیات کسان په جنوسم کې وساتي. د خیبر په لوړ کې نن د تورخم مزدورانو احتجاج کړی. په احتجاج کې د بشري حقوقو فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. وزارت چان پر حکومت ژغ وکړ چې په تورخم کې افغانستان ته د ګنډو یا پندو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې دا وسیله دي نه بندوي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه 155 کورونی خپل هیواد ته ورستنې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته طالبان د حکومت د رسنیو چارو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په وروستیو ورسنو شوي کې کورونی کې 15 تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستان او سیشل د هرات او نیمروز لاري له ایران افغانستان ته ستنې شوي دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي له هم تر ملي لاندې دي. ډاکټران وایي چې د غزې په بیت الاحیا سیمه کې ژغورنګي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکي چې له حماس وسلوالي ډلې سره تړاو لري د مړي شمېر شپږ شپېته یاد کړی دی. تاسو مشال ریډیو او ریاو د خبري غړي دو مینیمای تراغلو لومړی بلار شو یو نړیوال ریپورت. روس نن پر یوکرين هلون لوی توغندي پریدونه کړی دي او یوکرين چارواکي وایي چې پریدونه په دوه سیمو کې ځانون اړولي ولبته ډیر تفصيل نه دی ورکړی. دا ترغه ورسته ده چې یوکرين په لومړي ځل د امریکا لخوا د ورکسو توغندي حمله په روس کې دننه کړی دي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې.
روسي نن سهار وختي پر یوکرين ستر توغندوي برید وکړ. د اوکرين د هوایي ځواک او سیمایزو چارواکو په وینا د بریډونو لشتر لشه په دوه سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکرين کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي بریډ خبرداري ورکړی شوې و. دا بریډ چې د لرواټنه قارويشتون کې توغندي په کارولو سره تر سره شو څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکرين د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د بریډ لپاره وکړول. دا بریډونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوی وو. د روسیې د دې بریډ اصلي هدف د اوکرين جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکرين تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکرين هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتون کې بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکرين هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د پسیمه کې شوی دي. په مرکزی پولتواسی مکه د کریمنچوک په شار کې هم د 14 راپور ورکړل شوی دی. د دې پرځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو لري دونو کار واخلي د سشکاري چې لړډیر شمیر پر مخللو توغندوی څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکرين ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره لړواټنه توغندو کار واخلي. اوکرين خپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړي چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکرين په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکرين د فرانسوي بریتانیي دولستورم شیدو توغندي د روسیې کورسي میته وتغول. د دې سیمې یو برخه د اگست لمیاشتې راهیسې د اوکرين تر کنټرول لاندې ده.
په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پال غوندونو په صوبې کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د بلابل غوندونو جن سیاستوالانو وکیلانو او کارپوهانو مشالېډو سره خبرې کول چې درته مخکې په صوبې کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوی خو څه نتیجه نه دی ورکړي. دوی وایي چې په دې اړه دي خبرې اترې وسی او د مسلې حل درو باید سیدا تر هغه ورسته ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د بلوچستان کې د موشپوجي عملیاتو فیصله کړې و. د مشالېډو خبريال ایوب ترين لکوټي حال راکوي.
په بلوچستان کې د زیاتره مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبې کې د اعلان شوی فوجي اپریشن سره مخالفت ښکارا کړی دی او ګیلان کړی دی چې د مرکزی حکومت د غلط تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 28مه نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې فوجي عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزې هواري نه دی.
تاسو وګورئ په تاریخ کې پنځه اپریشن شوی دا ته پنځه سوا خطر نن ورځې پورې هر اپریشن چې شوی دی دا بعد صبح چې دا کې امن امان نه دی راغلی بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوی ده. نیو نیو قوتونه را پیدا شوی دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده او د دې ټولو خبرو حل چي دي هغه د سیاست او پسنجیده خبرو اتور باندې د دې الله واستل کېدلی سي. که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي د امن راولي په دې صوبه کې دا ممکن نه ده.
خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې په خاني مرستيال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي اسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو شو سوي ته د نن پورې په مختلفو کټو کې خود دلته ډایرکټ ان ډایرکټ اپریشنونه خوسي دي. کله کله دوی دارنګ چې چیرې ډایرکټ فوج چې د خپلوي اپریشنونه مورکي خو دلته د پیلومټري پورس کل دی پسی په شکل کې د پولیس په شکل کې د لیویس په شکل کې د بی سی په شکل کې الډي خل دالته لګیا و. دا رنګ او الات خو نه دي چې د دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي. حال بتا د اپریشن ضروري دي چې دوی راولیار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي ترقی ورکي خوشحالي ورکي تعلیم ورکي او هسپتالونه ورکي روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال وویل په کار دي چې ټول ستونزې د خبرو د لارې حوارسي
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار ورکړي. د خبرو لارې چې د سې پیژده مسایل حل کېدلی سي او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کیږي هغه په کار دي چې موږ ولس په خبر وي یا موږ با خبر اوساتو. نو بیا خلق خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات سوي دي پرې کین څوایي څنګه مجلس یې دی په دې څوک خبر نه دي چې دا پړه ملامتیا چاته وړي.
بل پلمته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د چانګي په خواني مشر ابيب طاهر اډوکیټ د نومبر په 28مه نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای شي نو د بلوچ بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدای.
اولريډي چې د اپریشن روان ده د اف سي غ پریزنس په بلوچستان کې شل کال تیر شو تر اوسه د یو فروټفل رزلټ نه دی راغلی چې خلک انټي پاکستان دي داغه تعداد اضافه شوی دي کم شوی نه دي. هغه باوجود چې زرو کسان مړه شو یا لاپتہ شو یا اوسم لا درک دي چار سی پی خو همیشه دا خبره کوي چې یو پولیټیکل فورم ایکسرسایز سی یو ټیبل ټاک پوری پاورز یوټیلایز سی.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې تر څو د بلوچستان او ولست پر خپل شتمنۍ واک اختیار نه ورکول شوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نسی ټینګېدلای. په دې اړه به وښو و منیر کاکړ اډوکیټ ته
کدوی تاسو فکر وکړي چې راولر سي دوی په دغه ماشي طریقې باندې انسانانو پر طریقې باندې دوی راولر سي هغه ماور چې په پنجاب اسلام آباد اویلیبل دی هغه د بلوچستان خلکو ته ورکی. ان شاء الله دلته بنه د امن امان مسلې په بلوچستان کې تر ګډه غټه بیکار دا وخت سیور سپرمیسی د سیور ګورنمنت نسته.
بل غړی ته د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا ویل سي دي چې په صوبې کې په دې ورستوي کې د نامنې پیښې زیات سي دي چې لامل د پولیسو او لویزو لپاره پر دې کابو یا کنټرول کول امکان نلری. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 16مه نیټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې زیاته کړې ده چې د ترګري د پرله پسې پیښو وروسته اپیکس کمیټي و دې ته اړ شوې ده چې ریاست او حکومت په ګلستان کې خپل رچ مضبوط کړي. یاد وی چې د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان لاندې د ایف ایکس کمیټي غونډه د وزیر اعظم یا شهبا شریف په مشرتابه کې شوی وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای بی ایل ایف بی آر ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه شوی وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
د پاکستان دولتي سټیټ بینک پروند خپل یو تازه رپورت خپور کړی چې پکې وایي په هیواد کې د ملکی او غیر ملکی قرضو بار په ریکارډ کچا لوړ شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د روان 2024 کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6000 ارب روپیو ته نږدې شوی دی چې پکې د ملکی شخصي بینکونو قرضات څه د پاسه 8000 ارب روپی ده او د نړیوالو ادارو بهرنی قرضه بیا نږدې 3000 ارب روپی ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونو ولې زیاتیږي او د دې اغیز په د هیواد په اقتصادي ودې عوامو لسوي زموږ خبریال نازلي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وای پوړاندې غستل شوی قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورنی او بهرني پورونه تر لاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دنه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د کشن تي چې دنیا سره څنګه کم تجارت تي بیا کم نور د پیسو لندن د پاره کم چې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې لی او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې واقعي بیا د قرضو واپسې د پاره هم د نورو قرضو ضرورت پیخیږي نو دا ورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دی واقعي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچه او د صادراتو کمواله د پاکستان اقتصاد کمزورې کړې دي. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد خکولو منسوبي د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بانکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پر لپسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د تیر قرضونو ادایګي ګیدا پارا زمونږه کومنګ خپل قرض ریشو ته وګورونو 60 نه 70 فیصد او کله نه کله 80 فیصد پورې قرضونه مونږ دې ته پارا اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا زمونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت امر اغله دي نو د حکومت ټولې پالیسي چې دي کاغه د عمران خان د حکومت وي کاغه د پی ډی ایم د حکومت وي نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دې له قرض اخلي چې کله پورې زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخوي پورته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بانکونو نه زیات قرض اخلي.
لکه اندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک دننه ملایيږي په اسانه ملایيږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا مشال لیډیو سره په خبرو خبرو کې ویلي زیات تر د پاکستان بجټ په بهرني قرضونو کې بیرته لاړ شي نو حکومت سره د ولست خیر خیګړې لکه روغتیا تعلیم او نور پروژو لپاره بجټ راکم شي او بیا اغیزې په عام ولس راځي.
ظاهر خبره ده چې بیا چې کم ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دي کم سوشل ایکسپینډیچر دي چې هغه کې تعلیم دي صحت دي انفراستراکچر دي دغه شان ته گورننس ته دا غیر لپاره بیس سپیس کمیږي کم چې بنیادی انفراستراکچر ده هغه کې ډیولپمنټ کې بو عام ولستا د غربت په شکل کې د بیروزګاری په شکل کې ماتاو په پاري په شکل کې راځي.
که څه هم په پاکستان کې د ملکی او بهرني پورونو بار د وخت تیرې دو سره زیاتیږي خو حکومت وایي چې دا قرضونه د ملک اقتصاد د خکولو لپاره دي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د نومبر په 18 په اسلام آباد کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې حکومت د اقتصاد د خکولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي ځکه د هیواد اقتصادي حالت د خوالي په لوري روان دی. د ګرانۍ شرح چې 38% څخه راکمه شوې او 9% ته راټیټه شوې ده. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د زرې مبادله ذخیره زیاتیږي او ځکه نړیوالې مالیتي ادارې پر پاکستان باور ښه شوی دی. دوی په وینا چې د ټیکس راغونډولو په نظام کې اصلاحات کوي چې ټول خلک ادارې او کاروبار د ټیکس په نظام کې راولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان کاکړ د تشتون خلاف د احتجاج لړۍ دوام لري. کې خواته د سیمې سوداګر سیاسي مشران او تشتول سوي ماشوم کورنۍ د نومبر پر 13 راسي د صوبای اسمبلی مخې ته په احتجاج ناستي. نو بل خوا د نومبر په 16 د سکولونو زده کوونکو په کوټه کې لاروي نو مظاهره وکړه. دوی د خپل تحفظ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ماشوم دي سرتو زره پیدا کړل سي. د بلوچستان حکومت وايي د ماشوم د منډولو لپاره په تیزی کار روان دي. بلخوا د پرلط کمیټې اعلان کړی چې مصور بازیاب نه کړل سو نو د نومبر 15 به د کوټې په ګډون په ټولو صبح کې پیجام هړتال وي. نور حال کوټې د ایوبترین په ریپورت کې
په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتون په ضد د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده او نن هم په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاج کوونکو پر لټ وهلې دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 16 نیټه د مصور خان د راخوش کولو په خاطر د ماشومان یو لاریون راوتلې کوم چې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د پر لټ برخه ګرځېدلې وو. پردیمه حال زیاتره زده کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ماشوم مصور خان کاکړ د رخصت کول په خاطر ځنګړي ګامونه پورته کړي.
مانم چې دغه شفاعت دی زه د حافظ محمد مصور کاکړ د پاره دا وینا کوم چې مصور چا غوسه وي دی دا غي ورځي پسته نه مو ولاکه خوب سم کړي په زړه کې چې د سمم دی په یاد راځي چې د سمم دی په یاد راځي د پاکستان د بلوچستان حکومت ته زدا ویل غواړم دا خاص ورته کوم چې دا محمد مصور خان کاکړ دی تر زړه پورې بازیاب ستر هو به مجدا احتجاجونه نه ختمو تر سو پورې چې به محمد مصور خان کاکړ رحشوي نه
مان میمان الدین کاکړ دی چې اسکول ته ځم زما بزړه کې دا خوف چې یا وین ولا دی او کټنه پر سره ملاوي چې یا ما غوا کی بیا په مش باندې باندې د کور د خاصه چې تا به یو سر خبره نه کوي مش درنګ ډیر ورند کې په سره کې ډیر ورن لرو چې مش پر لار باندې شاخونه ستای ولي مش بیري ځو
ځوان او ویس خان دی هغه کړې دا خو به خبره ډیر حکومت یې سم نسبه کوي باید اکشن پواخی زدامې کوم سیمه یې څوک اغوا نه کوي وراجم
ورسته د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان د پرایویټ یا شخصي سکولونو د استادانو د اتحادې مشر ملک عبدالرشید کاکړ زیاته کړه چې حکومت د مصور خان د رخصت کول په خاطر تر اوسه څه ځانګړي ګامونه نه دی پورته کړی.
سرکار بالکل ځان اچولې دی تر اوسه پور نه دا وایي چې ښنۍ خلاصوي دی د ښنۍ چا وړي دی او چیرې لاړې چا وړي نو په دې سلسله کې موږ د کښنه بچانن د نور چې د سکولو بچان دي یا انجونې دي یا ټیچران دي موږ راوتلي یو موږ احتجاج په دې کړی دی چې دا په بلوچستان کې ولې دا کارونه کېږي یوه ورځ دوی وایي دولس لکه کښنیان د اوټ آف سکول دي نن خو نور کښنیان مو سکولو ته رابد نه دي ادارو له چې ورو دا کار شو دی سرکار هیڅ سر نه خلاصوي دا د دې پروزو چې په کار دا وو دوی راغلي وایي دا مستای حل کړی
خپل د پاکستان تحریک انصاف پر ټیکټ په تیرو انتخاباتو کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی کاندید سالار خان کاکړ وایي چې د ولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت لومړی ذمہداري ده
سانیا دادا چې موږ دا امید نه لرو چې موږ به سیستم کې دونه دم دی چې دا کښنه به برته یا بازیاب کی یا به د چې کوم خلکو اغوا کړی دی دا غي خلاف به قانون مطابق کاروایی وسی یا به غي ته سزا ملوس دونه د اعتماد فقدان دی چې موږ یو بل څه سوال کوو چې ورونه دا کښنه چې اغوازو د تنظیمي چیرې ول دا سکیورټی ادارې چیرې ول دا پولیس چیرې ول دا سی سی ټی وی کیمرې چیرې ول دا خلک نن دلته ناشته دی دا احتجاج کوي چې موږ کټه موږ ماشو مرشومان چې ډېر به ضرر ای او د مور پلار او د خاندان چې ضرور سره وبکیر دا نسته ته ماته جواب راکړه ستا چې دوی دا فرض دی چې دا شی به ته معلومه دا به تر کوه او ستاسو یو جواب نسته
لسکلن ماشوم مسمیر خان د کوټې د یو سراب راز محمد کاکړ زوی دی څوک چې د نومبر په 15مه نیټه د پولیسو په خبره د درون اڅرګندو کسانو لخوا د کوټې د ملتانی ملسه خطر شتول شوی او تر اوسه یې درک نه دی لګیدلې د دې ورسته د کوټې تجارت او سیاسي ګوندو لومړی د کوټ شار په شاوخوا برخ کې لوی سړکان بند کړل او بیا د نومبر د 13 نیټه څخه د بلوچستان اسمبلی و مخته پر لټوهلې دي پر لټوال د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تشتول شوی ماشوم دي سم د لاسه آزاد کړل شي او په پېښې کې تورن کسادي ونیول شي کڅم د ماشوم د تشتولنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلې دي چې د مسویر خان دره خوشکول لپاره خلی ځلی روان کړی دي د نومبر نو نو سم نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په خپل وینا کې د وبخوري صوبایي وزیر میر صادق عمراني زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ادارو په مرسته پر بیلابیلو اړخو کار پیل کړی دی او لومړی هڅه دا ده چې یاد ماشوم په حفاظت سره راکوشي کړل شي بل په لوته د پرلط کمیټي تیر شپه اعلان کړی دی چې ماشوم مسویر خان کاکړ نسو راکوشي نو د نومبر په 15مه نیټه به د کوټ په ګډون په ټول صوبه کې د احتجاج په توګه کامي سړکان د هر ډول موټرانو په ضد بند کړي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونه او تفریحی پروګرامونه ترتیبوي لامون سراوسی
په پېښور پونتون کې د پونتون د انتظامی او هیلپینګ هیډ په نوم غیر دولتي تنظیم لخوا یو ورځنی ادبي میله جوړ شوی و چې پکې یو شمیر سټالونه لګیدلی و په دې کې کتابونه دیولې تور بیلابیلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل و په میله کې د زکونکو لپاره د پوهاوی ناشته هم برابر کړل شوی و د میله ته د مشالې د خبريال وسیم سجاد ورغلی او په دې ریپورت کې حال راکوي چې په میله کې د حجره په نوم سټال کې سبي موسیقي په ځخ پیل شي
دا سندری او سازونه په پیښور په هنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبی میله کې غول کیږي دغه میله د پیښور په هنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپینګ هند لخوا جوړه شوې و په یاد میله کې سټالونه لګول شوی ول او د نندارتون لپاره د بیرابلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوی وو مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړګل شوی حجرې ته ورغلو د غلطه پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندري غول کېدی یاد حجری جوړون کو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د سره مونږ پښتنه کې چکم امونګ تاسو روایت دی مونږ کلچر هم پروموټ کیږي زمونږ ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دا غیا او قدم دی چې مونږ یې اخلي، نو دې سره زمونږ دنیا که مونږ وګورو چې کوم قومونو کلچر ثقافت ټریډیشن مړ دی، نو هغه قومونه مړه شوي دي، هغه ترقی نه شي کړی. مونږ غواړو سټوډنټ چې مونږ خپل ټریډیشن کلچر مونږ را ژوندی کړو، پروموټ کړو، دنیا ته مونږ وښیو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوندي دی. نه مونږ پښتانه د بېلابېلو سیمو دلته راغلي په یو ځای ناست دي، په حجرې وزیرستان حجره کې ګپ شپ وایي، خپل کلچر دی مو هغه مخته پروموټ کوي، هغه کوي.
پروګرام ته نه یوازې د پېښور پوهنتون زده کوونکي ورغلي ول، بلکې دغلته د ژوند د بېلابېلو طبقو خلق هم وو. یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخیستې وه. په پېښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو، ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی.
دلته رالو ایکسپو له نو مونږ ډیر څه زده کړه وکړه، خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډیره زده کړه وکړه. نور دا ماحول ول د سر نو ډیر متاثر شو، ډیره ښایسته ایکسپو او داسې ایونټس په هر یونیورسټۍ کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي.
پروګرام انتظام کوونکو او زده کوونکو ویل دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډیر شي او د زده کوونکو تعلیم سره سره د عملی ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي. وسیم سجاد، مشال رډیو، پېښور.
او سم د رواني غړي ورستی رپورت تر ازو د نومبر پر شلمه د افغانستان بلانډډ کرکټ لوبډلی او د پېښور جمخانه کې د پېښور یاد نه بناو کسانو کرکټ لوبا تر سره سو. د کرکټ لوبا د پېښور کلب پلسو وکټونو وغټل. د افغانستان کرکټ لوبډلی د تنظیمي پوینا په ډومبي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلی دي، بچی په لوبي کې ش کارکردگی و شهید. پېښور د نابینو کرکټ کلب مشر حبیب الله خټک مشال ډی ټول چې د افغانستان لوبغاړي د پاکستان د پیچونو حالاتو خبرولو. نور تفصیل د عظمت علی شاه په ریپورت کې اورو چې د لوبي په ژغ پیل شي.
دا په پېښور جمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلې او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلې وړومبی بیټنګ وکړه او په 15 اور کې د شپږ وکټو په نقصان 141 رنزونه جوړ کړل، چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اورو کې پوره کړل. د پېښور کرکټ کلب اف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره ګلبو.
د دې مقصد دا و چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول، نو دا یو ورلد کپ تیارې حصہ و. پاکستان نه علاوه چې کوم دی سری لنکا، نیپال، بنگلاديش، سری لنکا، افغانستان او ساوث افریقہ، نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله و. او تاسو پته چې افغان سره زموږ تعلقات دي، یو لینگویج دی، رسم و رواج یو شانتی دي، نو دا خپل تعلقات خکولو د پاره ډیولپ کولو د پاره کوم دی د مقصد.
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده. دا لوبډلې د انتظامی په وینا چې پړومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي. د افغانستان بلایند کرکټ چیرمن احسان الله سمین مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوال جام نه وروسته به د پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستو لپاره بلنه ورکوي.
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته. امدا وینا ده چې کوشش وکړي چې دغه لوبغاړي ځان جوړ کړي، چې بيکې یا بشاور ولا چې الله دې وکړي چې زمونږ او استاذ اتفاق او اتحاد هم نسي برقرار وسی. ان شاء الله پاینده کې مونږ تاسو دعوت کوو افغانستان ته. اگر کوم ټیم چې د لوګي وکړل دي، دوی نه موږ ته د افغانستان درشي او افغانستان ټیم بدل درشي. ان شاء الله الله پاک دې زمونږ استادو د اتفاق او اتحاد انس جاری وساتي.
د پېښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعاتو نه هم خلو بوکړه، باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبه تر سره کړی.
دا هو د افغانستان چې کوم دی په انټرنیشنل لیول باندې پهلنې میچ د پېښور سره یو د انجویمنت میچ او ډیر خ ایکسپیرینس مو شو. هغه هم ډیر سزده کړو، موږ هم ډیر سزده کړو. کم توقعات چې زمونږ د غي زمونږ توقعاتو نه غي زیات چې کوم دی خپل ټیلنټ او خپل گیم شو. دا زمونږ د بلایند کرکټ چې کوم دی ډیر مطلب هغه بند روان دی، موږ یې پروموټ کو او د دې د وجه د پروموشن د وجه زمونږ د گیمز زیات زیات کیږي. دا غي وجه دا چې کمزکی گراوندونه آباد وینوال تاسپیتالونه ویران وی.
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 23 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي. د بلایند کرکټ د انتظامی په وینا چې هندوستان خپل لوبډلې ته د نړیوال جام لپاره NOC نه دوار کړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. دا انتظامی په وینا چې نړیوال جام به د دسمبر د 3 پورې د لاور او په ملتان په گراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.